امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدر من اوریدونکو السلام علیکم ز شفیع سردارم د دې د امریکا جغ آشنا رادیو ما شامنی خبرونه پیل سوې په دې نیم ساعته پښتو خبرونه کې لومړی پام وکړی د خبرونو لندسته
جمهور رئیس اشرف غنی نن سهار نیو ډیلی ته ورسید او د امریکا خارجه وزیر نن پاکستان ته رسیدل دي د چین جمهور رئیس د ماو سیتونګ نه پس د چین په معاصر تاریخ کې تر ټولو قوي مشر ګڼل کیږي او د سربیا د دفاع وزیر پر لوړ رتبه امریکایي ډیپلومات اعتراض کړی دی.
درنو اوریدونکو نن په دې خبرونه کې په خبرونو سربیره دا راپورټونه هم لرو. د کابل اوسیدونکو وایي چې موږ باید د هند او پاکستان سره د اړیکو په ساتلو کې مستقل واوسو.
د خپل اړیکو کې مثلا که د پاکستان سره جوړو باید مستقل خپل لار او که د هند سره وین د چا د مداخله ښکار نه شو.
د ننګرهار د ولایت په مومندرې ولسوالۍ کې تېر شپه افغان ځانګړو ځواکونو په یوه کور چاپه وهلې.
چې خدای خاطر وکړی چې دا زما کور له خو انګریز نه دی راغلی، زما کور په انګریز باندې نه دی دغه معلوم شوی.
او راپورټونه وایي چې ایران په زرګونو افغان شیعهګان د بشار الاسد د رژیم د ملاتړ لپاره سوریې ته د جنګ په خاطر لیږلي دي. خو اوس به پوره خبرونه زیبا خادم تستو وایي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په یو ورځني سفر نن سهار د هند پایتخت نیو ډیلی ته ورسېده. د ارګ بیانیه وایي چې ښاغلی غنی نن د هند جمهور رئیس رامنات کووند او صدر اعظم نریندر مودی سره جلا جلا ګوري، د کابل او نیو ډیلی د خپل منځي اړیکو په پراختیا او همکارۍ خبرې کوي. جمهور رئیس غنی د یکشنبې په ورځ د افغانستان د سیاسي او جهادي مشرانو سره په مشورتي غونډه کې وویل چې له پاکستان سره یې د دولتونو په سطحه مذاکرې پیل کړې دي او هیله لري چې د پاکستان په پالیسۍ کې بدلون راشي. جمهور رئیس اشرف غنی په داسې وخت کې هند ته سفر کړی دی چې تیره هفته په افغانستان کې یو شمیر خونړي بریدونه شوي دي. د افغانستان حکومت ویلي دي دا بریدونه هغو ډلو کړي دي چې په پاکستان کې خوندي ځایونه لري او د روزنې مرکزونه لري. په ننګرهار کې د افغانستان حکومتي قواو عملیات کړي دي. ویل کیږي چې په دې عملیاتو کې اووه تنه ملکي کسان وژل شوي دي. دا عملیات بیګا د دوشنبې په شپه د ننګرهار د مومندرې د ولسوالۍ په نهویشتمې ویالې کې شوي دي. دا ملکي کسان د یوې کورنۍ غړي دي. د کور خاوند داسې ویلي دي:
موږ شهیدان مو په کور کې شوي دي، پنځه وړي دي. تر نن تاریخه پورې کو په ما باندې چا داسې ثبوت وکړ چې لیا په دایش کې دی، لیا په امارات کې دی، لیا په دې حکومت کې دی. زه مجرم پنځه ویې وژلي او پنځه دغه نور هم وژني. او که نه یې، زه تاسو ته دا عرض کړم چې خدای خاطر وکړی چې دا زما کور له خو انګریز نه دی راغلی، زما کور په انګریز باندې نه دی دغه معلوم شوی.
د افغانستان پوځ په دې هکله تر اوسه څه نه دي ویلي. د امریکا د بارنیو چارو وزیر کابل او بغداد ته د ناصافي سفرونو وروسته نن د پاکستان مرکز اسلام آباد ته رسیدل دي. په پاکستان باندې د ډیریک ټیلرسن د پرونی فشار وروسته چې د طالبانو د پناځایونو د لمنځه وړلو په خاطر یې تاکید کړی و، نن د پاکستان حکومت د ډیریک ټیلرسن د دغه لوړ رتبه امریکایي ډیپلومات تود هرکلی نه دی کړی. نور معلومات د آشنا تلویزیون همکار سید سلیمان آشنا لولي.
پاکستان ته تر تلو مخکې ښاغلي ټیلرسن د دوشنبې په ورځ په افغانستان کې او ویویلې چې پاکستان باید په خپله خاوره کې وضعیت ته په دقت وګوري او د ترګرو ډلو سره جدي مبارزه وکړي.
have made some very specific requests
mungla pakistan az um shakhsi gukhtani kadi che pa khpal khawra ki da taliban o nur terrorist dalo par zid iqdam ukdi aw da mlatad manabi khatm kadi
tellerson way da pakistan sara da america rawabit pa shartuno walaadi di che pakistan ba sa dawar iqdam kai pa amdi asas ba pa pakistan aw afghanistan ke da sul aw sabat da para yow bal fursat barabar shi tellerson da session be puras ba pakistan ki aw cha chande ba hin talad shi
د سیمیاو نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نخبريږي. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د هماهنګۍ دفتر اوچا ویلی دی چې د غور په ولایت کې له 10000 نه زیاتې کورنۍ د غذایی موادو او نورو ضروري موادو د قحطۍ سره مخ دي. د اوچا اداره په خپل تازه راپورټ کې د طبیعي پیښو سره د افغانستان د ملي مبارزې د ادارې د معلوماتو له قراره وایي د قحطۍ له امله دا کورنۍ دې ته اړ شوي دي چې د خوړو او د سون موادو د برابرولو دپاره د خپلو کورونو د اړتیا وړ وسایل خرڅ کړي. او چاوی د غور والی د دغو خلکو سره د مرستې د پاره 10 میلیونه افغانۍ ټولې کړې دي چې د دغو خلکو 15% اړتیاوې هم نه پوره کوي. د سوریه د حکومت مخالف مبارزین ویلي دي چې د سوریه پایتخت دمشق د سیرمه د یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمه کې خلک دارو درمل او ضروري غذایی مواد نه لري او له دې کبله دوه ماشومان مړه شوي دي. د بشری حقوق مبارزین د سوریه حکومت ملامتوي چې څلور کاله وشول د سیمه ماسره کړی ده او محلي سوداګران خواړه او طبي شیان پټوي او بیا ورسته یې چې بیا ګران شي خرڅوي. له دې کبله ماشومان زیاتره د سوریه تغذیه نمري. سعودي عربستان نن د سیشن په ورځ د پانګې اچولو یو غټ کانفرنس پرانستې ده. د دې کانفرنس مقصد د ملک د اقتصاد او ټولنې د سره سمبالول دي. سعودي عربستان د تیلو د بیې د لوېدلو د مخنیوي په خاطر چې د سعودي د سلطنت د عایداتو اصلي منبع ده او ثبات ورپورې تړلې ده دغه کانفرنس دایر کړی ده. جمهور رئیس شی جی پینګ د چین د واکمن کمونیست ګوند په 19 کانګرس کې خپل سیاسي دریز نور هم قوي کړی دی. فکر کېږي چې نوموړی د پخوانی کمونیست مشر ماو زیتونګ نه وروسته د معاصر چین په تاریخ کې تر ټولو پیاوړی مشر وي چې نوم او سیاسي مرامنامه یې د ګوند په اساسي قانون کې ثبت شوی. سید سلیمان شاه د بیجنګ نه د امریکا غږ د خبریال بل اډ د راپورټ خلاصه لولي.
د چین د کمونیست ګوند مشرانو د ګوند 19 کانګرس په زمن کې موافقه وکړه چې د جمهور رئیس شی جین پینګ سیاسي افکار او مرامونه د ګوند په اساسي قانون کې مدغم کړي. هغه ته هغه مقام ور په برخه کړ کوم چې د چین د کمونیست ګوند د پخواني عمومي منشي او مؤسس ماو زیدونګ په برخه شوی. توقع کیږي شی به په راتلونکو څو میاشتو کې په لوړه کچه سیاسي او نظامي بدلونونه راولي او د خپل خوخي کسان به پر مهمو دولتي او نظامی پوسټو باندې وګماري. د چین د کمونیست ګوند کانګرس چې په هرو 15 کلونو کې یو ځل رابلل کیږي پریکړه وکړه چې شی جین پینګ به د راتلونکو 15 کلونو لپاره د قدرت په ګدۍ ناستي. په دې اړه هم موافقه وشوه چې د نوي دور لپاره سوشیالیزم د چینایي مشخصاتو پر رڼا کې د هغه مرامنامه په اساسي قانون کې درج شي او د رسمي سند په توګه باندې ومنل شو.
د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو خبريږي. د انډونیزیا پارلمان د جمهوری ریاست فرمان تصویب کړی دی. دا فرمان چارواکو ته مطلق صلاحیت او واک ورکوي چې هغه سازمانونه بند کړي چې ملي یووالي ته خطر ګڼل کیږي. جمهور رئیس جوکو جوکووی دغه فرمان د جولای په میاشت کې لاسلیک کړی او د وخت یې حزب التحریر دغه اسلامي سازمان چې د نړیوال خلافت د جوړیدو هڅه کوي بند کړی دی. خو د پارلمان تصویبول ضروری وو چې دا فرمان دائمی قانون شي. د سربیا د دفاع وزیر نن د سیشن به پورز د امریکا په لوړ رتبه ډیپلوماټ اعتراض وکړ چې ویلی دی کابلګراټ په اروپایي اتحاد کې شامل دل غوړي نو باید د روسي او غرب ترمنځ یو انتخاب کی. سربیا په رسمي ډول هڅه کوي چې په اروپایي اتحاد کې غړیتوب حاصل کړي. روسیا غوړي چې د بالکان سیمه د ناتو او نورو غربي هیوادونو نه لري وساتي. د روسیې د دفاع د وزیر د وینا له قراره د اسلامي دولت و سوال ګروپ د رقاد خار په اصطلاح دغه ګروپ د خلافت د مرکز په شمول د سوریې په خواوشا کې د غټو سنگرونو او د مهمو خاري سیمو کنټرول بایللې ده. اوس د سوریې 15% خاوره په لاس کې ده. د روسیې د تلویزیون یو پخوانی 15 کلنه مشهور مېرمن چې غواړي جمهوری ریاست ته کاندید شي نن د سې شنبې په ورځ په لومړني خبری کانفرنس کې د ټولو سیاسي بندیانو د خوشی کولو غږ کړی دی. کیسنی سبچاک تیره هفته خپل سیاسي حساسه اعلان کړه او وی ویل روسیا د دې موجوده سیاسي مشرانو نه ستړي شوې ده. د مصر د کورنیو چارو وزیر ویل دي پولیسو د پایتخت قاهره په جنوب لویدیز ایالت کې 12 مشکوک کسان نیولې دي. د امریکا لوی عمومي درستیز ویل دي په نایجیر کې د سلور امریکایي عسکر د وژل کېدو د قضیه په حق باید عاجله او دقیقه څېړنه وشي. د کینیا د پولیسو چارواکو خبره ده چې د استرالیایي وژل شوی معلم میړه په دې ګمان نیول شوی دی چې ګوندې په خپل خپل خزه وژلې ده. او د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ یو متقاعد پوځي ډاکټر ته د ویاړ مډال ورکړی دی. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
تاسې خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو، د افغانستان جمهور رئیس په داسې یو وخت کې هند ته تللی دی چې له ګاونډي پاکستان سره د کابل اړیکې ترنګلې دي. د کابل شاریان د کابل او نوې ډیلی او کابل اسلام آباد د تودو او سړو اړیکو په اړه بیلابیل نظرونه لري. راځي چې په دې رپورټ کې د ځینو نظریات واورو.
هندوستان د افغانستان سره په هر عرصه کې، که د تعلیم عرصه ده، که د سواد ده، که د وزارت دفاع ده، که کمانډو ده، په هر عرصه کې زموږ سره کومکونه کړي دي. او پاکستان بغیر له دې چې زموږ سره کومک وکړي، انوس په موږ باندې بمبارونه کړي دي، زموږ خلک یې ځورولې، لارې یې بندې کړي دي.
نو ډېره ښه ده موږ لپاره چې په هند سره روابط ټینګ کړو، او برعکس که چېرته پاکستان ووینو چې موږ سره اړیکې ښې نه دي او باوجود چې موږ سره کومک کوي، موږ نور هم تخریب کوي. ریست او طالبان او ډیر عام خلک، غیر خلک ته تعلیم ورکول کیږي او افغانستان ته رسول کیږي.
د هند واره کې خو پاکستان دا کوشش کوي چې دوی باید له هند سره ښه اړیکه ونه لري، خو دا د ده منفي نظر ده، باید دوی دا نظر ونه ساتي، ځکه موږ د ټولو له هر چا سره که هغه هر څوک وي موږ ښې اړیکې او ورسره جوړول غواړو.
موږ باید مستقل وو د خپل اړیکو کې، مثلا که د پاکستان سره جوړو باید مستقل په خپل لار، او که د هند سره ویم د چا د مداخلې ښکار نه شو.
قدرمنو اوریدونکو، هغه هندوستانیان چې په هند کې دي او په پښتو ژبه خبرې کوي، د دوی نظر به د دوی نظر څه دی په دې باره کې؟ راځئ چې دا رپورټ واورو.
ولته سلامونه. افغانستان زموږ د هندیانو لپاره خیالینو، خوبونو او هیلو هیواد دی، ځکه موږ دغو هیلو ته رسېدو لپاره په جواهر لال نهرو پوهنتون کې په مینا پښتو ژبه او کلتور زده کوو.
همداسې چې رابندرناتھ ټاګور د کابلی والا په کیسه کې انځور کړی دی، ځکه نو موږ د ژبې او ادبیاتو د محصلونو په توګه غواړو چې د ادب په برخه کې دا دوستی نورا هم پیاوړی کړو.
د هندو افغانستان دوستی ډیرا پکوانې دا. افغانستان زموږ ورورا ګوانډي هیواد دی، او موږ هندیانو او افغانانو تا یو بل ته د قدر په سترګو کتلی دي.
هندیانو او افغانانو یو بل سره د تجارت، طبابت، تصوف، اقتصاد، زده کړو او ادبیاتو او نورو په برخو کې راکړه ورکړه درلودلې ده.
هند په بیلابیلو برخو لکه د بندونو، سړکونو او پارلمان په جوړولو کې له افغانستان سره مرسته کړې ده. دا مرسته او دوستی دوه اړخیزه ده، او اوس د سوداګرۍ نوي پړاو ته ورننوتلې ده. زما په نظر د افغانستان او هند ترمنځ دا اړیکه نورو ګاونډي هیوادونو ته کوم زیان نه رسوي. مننه.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
کابل او بغداد ته تر ناڅاپي سفرونو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان مرکز اسلام آباد ته رسیدلی دی، پس له دې چې ریکس ټیلرسن د طالبانو د امن پناه ځایونو د له منځه وړلو په خاطر پرون پر اسلام آباد یو ځل بیا فشار راوړ. نن لیدل سوي چې د پاکستان حکومت له دغه جګپړې امریکایي ډیپلومات څخه تود هرکلی نه دی کړی. د دې خبر په اړه نور معلومات له خپل همکار سید سلیمان آشنا څخه واوري.
پاکستان ته تر تلو مخکې ښاغلی ټیلرسن د دوشنبې په ورځ په افغانستان کې وی ویلې چې پاکستان باید په خپله خاوره کې وضعیت ته په دقت وګوري او د ترګرو ډلو سره جدي مبارزه وکړي.
have made some very specific requests.
مونګله پاکستان اوس مشخصي غوښتنې کړې چې په خپل خوره کې د طالبانو او نورو تروریستي ډلو پر ضد اقدام وکړي او د ملاتړ منابع ختم کړي.
ټیلرسن وی د پاکستان سره د امریکا روابط په شرطونو ولاړې دي چې پاکستان به څه ډول اقدام کوي. په همدې اساس به په پاکستان او افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره یو بل فرصت برابر شي.
د پاکستان مشرانو سره په خبرو کې موږ څرګنده کړه چې د افغانستان حالاتو ته په کتو د پاکستان د ثبات په اړه هم ډېر اندېښمن یو. پاکستان باید په دې فکر وکړي او دا وضعیت په خلاصو سترګو وګوري چې دوی باید د پاکستان د ننه د یو شمېر تروریستي ډلو د خوندي ځایونو پر ضد اقدام وکړي.
پاکستان خود مخه ویلي چې په یو شمېر طالبانو اغېز لري، خو د هغوی په تحریک او مشرانو هیڅ کنټرول نه لري. ټیلرسن په باګرام کې د جمهور رئیس اشرف غنی او نور افغان مقاماتو سره ولیدل او د جګړه ځپلي افغانستان د امن کېدو لپاره یو ځل بیا ژمنه وکړه، خو ویل چې افغان حکومت باید د مرستو ترلاسه کولو لپاره ځینې کارونه ترسره
کړي.
موږ تر هغې دلته یو چې تر څو وکړی شو د سولې او بیا پخلاینې هڅې نتیجه ورکړي. دا ژمنې مو حدود نه لري، لکه څنګه چې ولسمشر وویل دا ژمنې به کوم سپین چک نه وي، ځکه خو دا ژمنې په شرط ولاړې دي.
ټیلرسن څو ځلې دا خبره کړې ده چې افغانستان هغه وخت امن کېدلی شي چې طالبان په دې خبره پوه شي چې د جګړې له لارې بری ته نه رسیږي او باید د افغانستان د اساسي قانون په چوکاټ کې د افغانستان د دولت سره خبرو ته کینی. ټیلرسن د سیشنبې په ورځ به پاکستان کې او چهارشنبې به هند ته لاړ شي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو مخکې په راپورټ کې هم اوریدل، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پاکستان ته رسیدلی دی. تر دې مخکې هم امریکایي چارواکو پاکستان ته سفرونه درلودل، خو د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د امریکا د ستراتیژۍ له اعلان او پر پاکستان تر فشار وروسته د لوړپوړي امریکایي چارواکي دا سفر پاکستان ته څومره د اهمیت وړ دی؟ د پاکستان د پارلمان پخوانی غړی سیاسي مبصر افراسیاب خټک آشنا رادیو ته داسې وویل:
نو امیت خو همیشه لري د سفرونه، ځکه چې د لوړ پوړي چارواکي چې سره سیدي خپلو خبرې کوي نو حتما د دې خبرو اهمیت شته دی. پاکستان کې دا کوم سیاست چې د افغانستان په قبال کې پاکستان تعقیب کړی دی، دا دلته ډېرې ژورې ریښې لري او داسې تر اوسه پورې دی کې د بدلون څه نښې نښانې ښکاري نه. اگر چې د امریکایانو فشار زیات شوی دی او صرف امریکایان نه، پاکستان نږدې دوستان لکه چین او روس او نور ملکونو هم په دې پاکستان غږ کړی دی چې هغه د خپل سیاستونه چې دلته کې ده چې کوم تشدد یا خشونت کوونکي سازمانونه دي او پاکستان کې موجود دي چې دوی په زد باندې ګام پورته کړي، خو تر اوسه پورې داسې ګام پورته شوی نه دی او داسې نښانې تر اوسه پورې ښکاري نه چې دا کار په نږدې وخت کې کېدونکی دی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ټیلرسن پرون په کابل کې وویل چې په قبایلي سیمو کې د تروریستي ډلو د پټنځایونو او همدارنګه په افغانستان کې د جګړې د ختمولو او د سولې او ثبات د راوستلو په اړه به پاکستان سره جدي خبرې وکړي. د امریکا جدیت به ستاسو په نظر خټک صاحب دا ځل د پاکستان په وړاندې څه وي؟
داسې تر اوسه پورې په عمل کې یو هر خبري هر خو همیشه تر دې کې تردید شوی دی. هر د خلک چې راځي نو دلته دی وایي چې بس ټول ختم شو، ترورزم ختم دی او هیڅ تشدد موجود نه دی. خو بیا په عمل کې چې موږ وګورو نو ټولې زړې کیسې او ټولې بلاګانې اوړي راوړي، داسې خبرې چې دنیا ټوله ګولي گلزار ده، که دا خبرې وشي نو دا به کفایت نه کوي تر څو چې په میدان کې په عمل کې په واقعیت کې تغییر نه راغلی.
بله، نو خټک صاحب ستاسو په نظر د فشارونو باوجود اسلام آباد افراطي وسلوالو په ضد تر کومې کچې یا تر کوم حده کولای شي اقدام وکړي؟
کولای خو هر څه شي، دا خو د ارادې مسله ده، عزم مسله ده چې تر څو پورې دوی د شتګردو کې د ښه او بد فرق کوي او ځینې د شتګرد ښه ګڼي، ځینې افراطیون ښه ګڼي او هغوی سره یو قسم ته نه صرف خلاف قدم نه اوچتوي بلکې هغوی خپل متحدین ګڼي، نو هغه پورې خو به دا سیاست بدلېږي نه. نو خبره په استعداد کې نه، پاکستان قوي دولت چې وغواړي هر څه کولی شي، خو خبره دا ده چې اراده دی. 2014 نه دا خبره کېږي دلته کې تاسو ګوري، مګر د ټولو عملیاتو نه دا ټول سازمانونه چې دلته کې خپل پاکستان حکومت بندیز لګولی دی، هغه ټول ګرځي او جلسې کوي، میټینګونه کوي، مارشونه کوي، زرګونه دفتر لري، ګرځي راګرځي، دا ټوله مسله اوسه پورې زړه په زړه ده.
یعنی احساس په نظر چې اسلام آباد د دې توان او ظرفیت لري چې اقدامات وکړي خو اراده نه لري؟
ما هم داسې خیال دی، اصل خبره اراده ده، ځکه چې تر څو پورې دوی د ځنې سازمانونه یعنی خپل اساسه ګڼي یا خپل یو قسم ته متحدین ګڼي او هغوی څخه استفاده کوي، دغه پورې دوی به څنګه حق دی؟
بله، امریکا وایي زمونږ ښې اړیکې د افراطي وسلوالو ډلو په ضد د اقداماتو پورې تړلې چې پاکستان په دې برخه کې څومره همکاري کوي. اوس نو پوښتنه دا ده چې اسلام آباد ته د امریکا سره ښې اړیکې څومره اهمیت لري؟
نو اهمیت خو لري ځکه چې اوس په امریکا کومکونه راځي او پاکستان اوس هم چې کم خارجي وسلې اخلي نو زیاتره برخه د امریکا نه اخلي او یقینا چې دا امریکا بیا نور نفوذ لري په آی ایم ایف کې پر نورو کم مالیاتي موسسي جهاني هغه کې مغې ډېر وسله لري زور لري او امریکا اوس هم یو لوی قوت دی سره د خپلو ټولو ظروفونو یا مشکلاتو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به د اسلام آباد له خوانه د څه ډول ژمنو سره بیرته راستون شي د سې د کوم نوې ژمنې یا نوې خبرې یا د جدي اقدام یا اراده پیشبینی کیږي؟
ولې موږ خو چې دلته کې ژوند کوو یا ګورو نو خو شاکې د څه اوس پر نه خنې خنه موږ لیدل نه ده چې د پاکستان په سیاست کې خصوصا د افغانستان په قبال کې کوم سیاست شوه دی.
بله
چې پاره کې کوم
د امریکا غ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د لپاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د امریکا غ آشنا رادیو ده. درنو اوریدونکو، تاسو مخکې په خبرونو کې هم واوریدل چې د ننګرهار ولایت په مومندرې ولسوالۍ کې تیره شپه افغان ځنګړو ځواکونو په یو کور چاپه وهلې چې د چرواکو په وینا د یوې کورنۍ اووه کسان پکښې وژل سوي. ځایي خلک وایي وژل سوي کسان ملکیان دي. حکومتي چرواکي په دې اړه پلټنې کوي. نور تفصیل زموږ د خبریال ذبیح الله غازی په رپورټ کې واوري.
حکومتي مقامات په ښکاره نه وایي چې د مومندرې ولسوالۍ په بیګانۍ پیښه کې وژل شوي کسان ملکیان او که وسلوال طالبان دي، خو ځینو سرچینو د نوم نه ښودو په شرط امریکا غږ ته ویلي چې بیګا د 02 ځانګړي قطې وژلي اووه کسه ټول عام خلک دي. حکومتي منبع ویلي چې د ځایي قومي مشر ملک عمر په کور چاپه کې د هغه درې زامن او څلور نور خپلوان وژل شوي او د کورنۍ 15 غړي حکومتي خلکو ژوندې وړي. د بیگانی پیخی سیمه د حکومت د مخالف وسلوالو په منګولو کې ده. تر 400 ځایي قومي خلکو اووه واړه جسدونه د احتجاج په ډول د مومندرې ولسوالۍ د باسول سیمه کې د تورخم جلال آباد پر لویه لاره ایښي وو او د وژل شوو خلکو د پوښتنې په خاطر د حکومت په ضد شعارونه ورکړل. د دری وژل شوو زامنو پلار ملک عمر چې خلک یې ملک مدو بولي د خپلې وزوی سر ته ناستو چې له خبریالانو سره یې خبرې کولې.
خپل کور پراته و چې دروازه یې ماته کړه، دا راووته خپل دروازې ته، د پلار کې ویشته په دروازه کې دننه.
د وژل شوو د کورنۍ یو بل غړی محمد ابراهیم وایي که یې د حکومت له مخالفو وسلوالو سره لاس لارنو له حکومت سره 15 ژوندي دي مو وژني او که نه نو حکومت یې باید پوښتنه وکړي.
وښی دار ما په کور کې شوي دي، 15 وړي دي، تر نن تاریخه پورې کو په ما چا داسې ثبوت وکړ چې لیا په دایش کې دی، لیا په امارات کې دی، لیا په دی حکومت کې دی. زه مجرم 15 وی وژلي او 15 نور هم وژني، او که نه زما ته دغه روخیه چې دا ما سره کوم ظلم شوی دی، د دغه پوښتنه تاسو نه غواړم.
د دغه لاریون په وجه د درې ساعتونو لپاره د تورخم جلال آباد لارم تړل شوې وه. خو د ننګرهار د والي ویانت او الله خوګیاڼۍ وایي په بیګانۍ پیښه کې د وژل شوو کسانو د ثابتولو لپاره پلاوی سیمې ته لیږلی دی.
د عملیاتو پر مهال و کسان وژل شوي دي او څو تنه ژوندي وړل شوي دي. د هویت په اړه چې څرګند شي، دولت مقام او امنیتي ارګانونو ګډ پلاوی سیمې ته رسېدلی دی
په دی ورستیو کې د ننګرهار په کچه د تیر شپې په څیر چاپی یو څه توندې شوي او د امریکا د استخباراتو ادارې یا CIA ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو په ضد د کمپین لپاره به د هیواد ته نوي افسران او قراردادي ځواکونه رالیږي. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
قدرمن اوریدونکو، یو شمیر
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
او اوس پام وکړئ دې رپورټ ته. یو شمیر فعالان او پخواني وسلوال وایي چې ایران په زرګونه افغان شیعگان د بشار الاسد د رژیم د ملاتړ لپاره سوریې ته د جنګ په خاطر لیږلي دي. د سوریې په شخړو کې د افغان جنګیالیو د حضور په اړه له مودو را په دې خوا خبرونه خپره سوي، خو اوس یو افغان چې تازه له جګړې بیرته راګرځېدلی د فرانسې خبري آژانس سره د سوریې د حکومت په ملاتړ د خپلې جګړې په اړه کیسه کړې ده. د دې خبر تفصیل د برېښنا عمرخیل څخه واوري.
پینځوشت کلن افغان شیعه مذهبه چې ملیت هزاره دی وایي سوریه ته د تګ لپاره د ایران د سپای پاسداران وړاندیزې د بېوزلۍ او بې روزګارۍ له امله منلی و چې ایران کې د پاتې کېدو اجازه ترلاسه کړي.
زینب مثلا
ایرانیانو به موږ جګړې ته تشویق کړلو چې حضرت زینب د اسلام د پیغمبر د لور نه دفاع وکړو، خو زما هدف پیسې ګټلو.
ما هیڅ کس
هر څوک چې ما لیدل د پیسو او ایران ته د آزاد ننوتلو دپاره یې دا کار کوو. ما هیڅ داسې څوک ونه لیدو چې د مذهب دپاره دې جګړې ته لاړ شي.
د شمس په نوم یو بل افغان جنګیالی چې په 2016 کال کې د ایران له خوا په دمشق او حلب کې جنګېدلی وایي
په حلب کې د کمین سره مخامخ شو. د سلو جنګیالیو څخه 15 پاتې شو، مړي ټول ایران ته ولیږل شو او په افغانستان کې کورنیو یې د مړي او قبر پرته د فاتحې مراسم ترسره کړل.
په افغانستان کې د 2014 کال په پای کې د امریکا په مشرۍ د ناټو د جنګي ماموریت د ختمېدو وروسته ډېر افغانان بې روزګاره شول او د ښه ژوند په لټه ایران ته مهاجر شول.
که افغان ملي اردو موږ ته هغومره پیسې راکړي چې سپای پاسداران راکولې، موږ به ولې هلته تلو؟ موږ خو لیونی نه یو چې د پردي هیواد دپاره جګړه وکړو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په اکتوبر کې په ایران غږ وکړ چې سوریه ته د افغان تنکي ځوانانو لیږل بند کړي. د افغانستان د پارلمان غړی رمضان بشردوست وایي چې د ایران حکومت افغانان د غلام په توګه کاروي.
له بده مرغه افغان سیاستوال د افغانستان د خلکو نه ډیر د ایراني چارواکو سره نږدې اړیکې لري. دغه سیاستوال د افغانستان د خلکو زیات د سعودي، فرانسوي، امریکایي، پاکستاني او روسي چارواکو سره نږدې دي. د افغانستان د خلکو درد، غم او لوږه د افغان سیاستوالو دپاره د ډیرې اندېښنې خبره نه ده.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ریکس تلرسن پرون سعودي ته په سفر کې سوریه او عراق ته د ایران لخوا لیږل شویو جنګیالیو باندې غږ وکړ چې خپلو هیوادونو ته ستانه شي.
یقینا په عراق کې هغه ایراني ملیشي چې د داعش په ضد جنګیږي دا جګړه په ختمېدو ده. ملیشي باید خپلو کورونو ته ستنی شي. هر بهرنی جنګیالی چې په عراق کې دی باید خپل هیواد ته ستون شي.
د اتلانتیک شورا په څیړنیز مرکز کې علي الفونی تخمین کړی چې د 2014 کال د سپتمبر نه را په دې خوا په سوریه کې څه د پاسه 260 افغانان وژل شوي دي.
قدرمنو اوریدونکو، د دې خبرونې په پای کې به لنډ خبرونه واوري.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په ورځني سفر نن سهار د هند پایتخت نوی ډیلی ته رسیدلی دی. د ارګ بیانیې کې راغلی دي چې ښاغلی غنی نن د هند جمهور رئیس او همداشان د صدر اعظم سره جلا جلا ګوري، د کابل او نوی ډیلی د خپل منځي اړیکو په پراختیا او همکارۍ غږیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر کابل او بغداد ته تر ناڅاپي سفرونو وروسته نن د پاکستان مرکز اسلام آباد ته رسیدلی دی. د سوریې د حکومت مخالفینو ویلي دي چې د سوریې پایتخت دمشق ته څیرمه د یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمه کې خلک دارو درمل او ضروري غذایي مواد نه لري او له دې کبله دوه ماشومان مړه شوي دي. سعودي عربستان نن د سه شنبې په ورځ د پانګې اچولو یو غټ کانفرانس پرانستی دی. جمهور رئیس شی جی پینګ د چین د واکمن کمونست ګوند په 19 کانګرس کې خپل سیاسي دریز نور هم قوي کړی دی. د انډونیزیا پارلمان د جمهوری ریاست فرمان تصویب کړی دی او دا فرمان چارواکو ته مطلق صلاحیت ورکوي چې هغه سازمانونه بند کړي چې ملي یووالي ته خطر ګڼل کیږي. د سربیا د دفاع وزیر نن د سه شنبې په ورځ د امریکا په لوړ رتبه ډیپلومات اعتراض کړی دی چې ویلي دي کبرګرات په اروپایي اتحاد کې شاملېدل غواړي، نو باید د روسیې او غرب ترمنځ یو انتخاب کړي. د روسیې د دفاع وزیر د وینا له قراره د اسلامي دولت و سوال ګروپ د رقاد خار په اصطلاح دغه ګروپ د خلافت د مرکز په شمول د سوریې په خواوشا کې د غټو سنگرونو او د مهمو خاري سیمو کنټرول بایلل دي. اوسې د سوریې 15% خاوره په لاس کې ده او د روسیې د تلویزیون یو پخوانی 15 کلنه مشهوره میرمن غواړي چې جمهوری ریاست ته کاندید شي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ دا خپرونه پای ته ورسېده، خو هیر مو نیسئ چې زموږ بله خپرونه د ښځو دپاره ځانګړې خپرونه ده. د دې خپرونې کوربنه نوشابه آشنا ده. تاسو کولی سئ چې په 202 شپږ 19 11 10 باندې زنګ ووهئ.